السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې یوې بل خبرونې ته موزه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم خبرونه. د طالبانو استخباراتي ادارې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د 5 مشکوکو غړو د نیولو خبر ورکړی دی. دغه ادارې پرون د تورنو کسانو د اعترافونو ویډیوګانې هم خپرې کړي او ویلي دي چې دوی د طالبانو د وتلي غړي رحیم الله حقانی قاتلان وو. دا لا معلومه نه ده چې دغه اعترافونه په څه ډول شرایطو کې اخیستل شوي دي. د طالبانو د استخباراتو په وینا تورن کسان د یو لړ پیچلو عملیاتو پر مهال نیول شوي او دوی په 200 پیښو کې هم لاس درلود. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د نورو اقداماتو غوښتنه وکړه. ریچارډ بنټ پرون ناوخته په یوه ټویټ کې په بلخ او ننګرهار کې وروستیو چاودنو ته په اشاره چې ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته دا موضوع یاده کړې. د سې شنبې په ورځ د جلال آباد د صرافۍ په مارکیټ کې چاودنې لږ تر لږه شپږ کسان ټپیان کړل. دغه راز په بلخ کې هم یوې چاودنې و تنه ووژل او شپږ نورې ټپیان کړل. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د ګوزن یا پولیو خلاف د روان میلادي کال وروستی کمپاین له نن څخه 11 ورځې وروسته پیلیږي. په افغانستان کې د یونیسف د رسنیو د برخې مسؤول کمال شاه آزادۍ راډیو ته وویل په پام کې ده په دې کمپاین کې 2 میلیونه ماشومان واکسین شي.
د پولیو روان کمپاین به د دسمبر میاشتې په 19 نیټه پیل کیږي او دا کمپاین به د هیواد په شاوخوا 15 ولایتونو کې ترسره شي او د دې کمپاین په ترڅ کې به نږدې 2 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي.
ساکر په افغانستان کې د ګوزن یا پولیو 2 مثبت پیښې خو په پاکستان کې 40 مثبت پیښې ثبت شوي چې ټول یې په خیبر پختونخوا ایالت کې دي. د جرمنی یو بنسټ وایي د دغه هیواد یو اژغورین کې کښتۍ د مدیترانې سمندرګي په مرکزي برخه کې تر 150 زیات پناه غوښتونکي وژغورل. د لویس میشل په نوم ادارې پرون چهارشنبه په ټویټر کې لیکلي دغه پناه غوښتونکي له لرګیو جوړې شوې کښتۍ ژغورلې دي. چارواکي وایي د پناه غوښتونکو په کښتۍ کې تر 250 ډېر کسان سپاره وو. زیات پناه غوښتونکي اروپایي هیوادونو ته د رسېدو لپاره د سمندرونو پر خطرناکو لارو سفر ته ملا تړي. په بیلاروس کې د پارلمان وکیلانو هغه لایحه تصویب کړه چې د لوی خیانت په بدل کې چارواکي او پوځي پرسونل ته د مرګ سزا په پام کې نیول شوې ده. دا لایحه داسې مهال تصویبیږي چې اندېښنې شته روسیا ښایي د بیلاروس د پوځ سره یو ځای د بیلاروس له قلمرو څخه پر اوکراین تازه حملې وکړي. او په هندوستان کې روان میلادي کال 900 کسان د تالند او برېښنا یا ټکې رالوېدو په پیښو کې مړه شوي دي. د هند ځمک پوهنې وزارت پرون چهارشنبه پارلمان ته په یو راپور کې ویلي چې په دغه هیواد کې د تالند پیښې 111 برابره زیاتې شوي دي. ځینو ساینس پوهانو یې علت په ټوله نړۍ کې اقلیمي بدلون یاد کړی دی. هند چې 1,400,000,000 وګړي لري په تیره مارچ میاشت کې پکې دومره ګرمي و چې په تیره یوه پیړۍ کې یې ساری نه و لیدل شوی. دا وو خبرونه. وړاندې په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. په فراه کې د یو کس قصاص ته غبرګونونه یو شمیر ځایي خلک هم ویرېدلی دي.
دا زموږ په روان باندې ډېر منفي تاثیر کړی دی. په هیڅ هیواد کې موږ تاسو نه وینو چې داسې فجیع ډول انسانان قصاص شي.
یو شمیر دیني عالمان هم د طالبانو د قصاص له حکم سره موافق نه دي.
د شرایطو د ایجاد نه پرته د دې تطبیق د غیر مشروع حاکمیت د خوانه سره مجاز نه ګڼم. غیر انساني دی او غیر اسلامي دی.
یوې موسسې د پخوانی پوز له څه باندې 2000 کورنیو سره مرسته کړې. نور راپورونه هم شته. د خبرونې په پا پای کې مو کندوز ته بیایو. هلته د تنور جوړولو صنعت وده کړې ده.
یو تنور اخلمه مخکې 300 روپۍ و په 800 روپۍ یو تنور دی او د ګاز ډوډۍ خو نو تاسو ته معلومه ده چې به سم مړی نه ورکوي.
که تر پایه مو ملتیا وکړی نیمه نړۍ او بشري حقونو پروګرام هم درته په دویمه نیمایي کې لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. په فراه ولایت کې پر یو کس د قصاص د حکم تر عملی کېدو وروسته د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د دغسې حکمونو عملی کېدل انساني کرامت ته سپکاوی دی او د زغم وړ نه دی. د دغه بنسټ د اعلامیې له مخې دغه حکم د هرات پر اوسیدونکي تاجمیر د طالبانو د چارواکو او سلګونو نورو کسانو په حضور کې عملی شوی دی. په همدې حال کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو دغه اقدام په کلکو ټکو غندلی، خو طالبانو د خپل اقدام ننګه کړې او ویلي دي چې د خپل مشر د تایید وروسته یې پر دغه کس د قصاص حکم عملی کړی. په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ شمېر عامو افغانانو هم د طالبانو دا اقدام ستایلی، خو په ټوله کې د دیني علماو او نورو بنسټونو اندېښنې دا دي چې په اوس وخت کې د قصاص حکم ته شرایط نه دي برابر. تفصیل په دې راپور کې
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په عام حضور کې د قصاص حکم پرون چهارشنبه په فراه ولایت کې اجرا شو چې عکس العملونه ورباندې ښودل شوي دي. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د اسیا د برخې مرستیالې دینوشیکا دیا سانیاکی وایي د اعدام هر ډول حکم د ژوند له حق څخه سرغړونه ده او په عام حضور کې اجرا کول انساني کرامت ته لوی سپکاوی دی. په دغې سازمان کې د افغانستان د برخې څېړونکي زبیر سلطانی هم تېره شپه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا مهال په افغانستان کې له بشري حقونو د سرغړونو لپاره هیڅ حساب کتاب نشته.
په عام محضر کې د اعدام حکم د طالبانو لخوا له بشري حقونو پراخه سرغړونه ده. له کله چې طالبان په افغانستان کې قدرت ترلاسه کړی د دوی لخوا د پراخو سرغړونو شاهدان یو، او له بده مرغه د بشري حقونو د دغه ډول سرغړونو لپاره هیڅ ډول حساب کتاب نشته.
د بخښنې نړیوال سازمان پرون په ویلامبي کې ویلي چې په فراه ولایت کې د تاجمیر په نوم سړی باندې د قصاص د عملي کېدو پر مهال د طالبانو ځینې چارواکي هم حاضر وو، لکه د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر، د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست او د عدلی وزارت سرپرست. د بخښنې نړیوال سازمان تر څنګ فرانسې ویلي چې د طالبانو دغه وحشتناک اقدام د افغانستان د خلکو له بشري حقونو تر سرغړونو وروسته کیږي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت تېره شپه په یوه اعلامیه کې ویلي چې هر ډول شرایطو لاندې د اعدام د هر ډول حکم د عملي کېدو مخالفت کوي او د ختمېدو غوښتنه کوي. د طالبانو حکومت ویلي هغه کس چې پرون په فراه کې په عام حضور کې قصاص شو د قتل تور ورباندې و. د طالبانو ویاند بلا مجاهد په یو صوتي پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي تورن کس چې اصلا د هرات و 15 کاله مخکې د فراه یو اوسیدونکی وژلی و.
یو فرد چې قاتل وو د دریګونو محکمو تر حکم او تر ډیر دقت وروسته د مقتول د پلار لخوا د کلاشینکوف په درویو مرمیو ووژل سو.
طالبانو په خپل نومړنۍ واکمنۍ کې له 1996 څخه تر 2001 کال پورې د سنګسار او قصاص په څیر حکمونه په عام حضور کې اجرا کول. د فراه یو اوسیدونکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د قصاص له دې پیښې وروسته وحشت ځپلی دی.
دا زموږ پر رو روان باندې ډېر منفي تاثیر کړی دی. په اوسني عصر کې په هیڅ هیواد کې موږ تاسو نه وینو چې داسې په یو وحشیانه او فجیع ډول انسانان قصاص شي. په عام مزار کې نن په فراه ولایت کې دا کار وسو. زموږ له د نړیوالې ټولنې څخه دا ده، د بشري حقونو د کمیسیون څخه دا ده چې طالبان د دې کارو مخه ونیسي.
تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو یو شرط د بشري حقونو رعایت ښودل شوی دی. د طالبانو سترې محکمې په څو ولایتونو کې په متروکو یا درو د خلکو د وهلو سزاګانې هم عملي کړې چې ډېر عکس العملونه یې پارولي وو. د طالبانو د مخکینۍ واکمنۍ تر سقوط وروسته په افغانستان کې په عام حضور کې د اعدام سزا منع شوه، خو تېر حکومت چې لویدیځ یې ملاتړه کوه بیا هم ځینې اعدامونه کول. طالبانو په وروستیو کلونو کې ویل چې تغییر کړی دی، خو د فعالانو او څارونکو په وینا د طالبانو د نوموړي دورې سخت محدودیتونه ورو ورو په عملي کېدو دي.
و موریدل چې په فراه ولایت کې پر یو کس د قصاص د حکم تر عملي کېدو وروسته د بخښنې نړیوال سازمان او دغه راز د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت غبرګونونه ښودلي او دغه اقدام غندلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د طالبانو لخوا د قصاص د حکم په غبرګون کې ویلي چې ملګری ملتونه په هر ډول شرایطو کې په کلکه د اعدام د سزا مخالف دي، خو طالبان بیا د خپل د اقدام ننګ کوي او وایي چې دوی د خپل حکم دغه حکم د خپل مشر د تایید وروسته عملی کړی دی. همکار می پر همدې موضوع له ډاکټر صلاح الدین سیدی سره چې په حقوقو او اسلامي علومو کې ډاکټرا لري مرکه کړي او په سر کې پوښتلې چې قصاص تر کومو شرایطو لاندې عملی کیږي.
په اسلام کې د جزا سیستم، د عقوباتو سیستم په حدود او تعزیراتو وېشل شوی دی. حدودي جزاګانې په قران کریم او نصوص شرعي کې په ډېر دقیق شکل د هغې اثبات بتین شوی دی او پنځه شپږ حالت دی، او باقی تعزیرات دي چې د وخت حاکم د نافذو قوانینو پر بنیاد کولای شي. حدودي جزاګانې په اندکترین شبهه ساقطېږي. د مشخص قضیه چې د چهارشنبه پورز په پرا کې یو تن د قتل په تور قصاص شوې ده، زمن هایز د قاضي، زمن هایز د مستنطق، زمن هایز د حقوقدان د دوسیه د لرلو پراته په کې قضاوت نشم کولای. په یقین ویلای شم چې طالبان د اسلامی عدالت د تامین د پر الله تر اوسه پورې نه قادری لازم شرایط لري او تر ډیرو مواردو به د سوء استفادې وړ وګرځي. په داسې شرایطو کې چې کار نشته، ډوډۍ نشته، حاکمیت په غیر قانوني شکل باندې د اسلامي حدودو د تطبیق د پاره تأکید کول، زه فکر کوم دا غلط تفکر دی.
طالبان تر اوسه پورې خپل جزایی قانون نه لري. دا هم تر اوسه معلومه نه ده چې د افغانستان کوم اساسي قانون دوی تعقیبوي. په دغه شرایطو کې وخت نه وخت خلک په متروکو یا درو وهل کیږي. د اسلام له نظره دا کار څه شرطونه لري؟
په یقیني ډول د طالبانو جزایی قانون لا تر اوسه پورې روښانه نه دی. غیر فنی او غیر مسلکی افراد په طالبانو کې وایي چې موږ اسلامي شریعت تطبیقو، خود دې جواب نه لري او څوک ته نه پښتنه نه کوي چې کما دیدګا دلته خو صلحا او فرقې دي، حتی په داخل د اهل سنت و جماعت کې. نو په دې خاطر باندې دا په عملي لحاظ باندې ضرورت په مدون قانون د چوکاټ اسلام په چوکاټ کې، قانون اجراءات جزائی د اسلام دو اصول په چوکاټ کې د تمامو ته اړتیا شته.
د دغه سي تعزیری سزاګانو دوام به ستاسو په نظر څه واقب ولري، هم طالبانو ته او هم افغانستان ته؟
د حدودي او تعزیراتي سزاګانو او د قصاص او یو سلسله داسي جزاګانو تطبیق چې حدودي دي، لاس دی پریک شو، سر دی پریک شو، انسان دی وژل شو، د لازمو شرایطو پرته په یقیني ډول فتنه ایجادوي. هغه نتایج چې شارع پکې الله تعالی چې پکې په اصطلاح نظر کې نیولې دي، په یقیني ډول هغه خواته نزی، او د شرایطو د ایجاد نه پرته د دې تطبیق د غیر مشروع حاکمیت د خوانه سره مجاز نه ګڼم. غیر اسلامي دي، غیر انساني دي او غیر اسلامي دي.
د حقوقي او اسلامي علومو کارپو صلاح الدین سیدی و چې له ازادي رادیو سره په فراه ولایت کې د قصاص د حکم د عملی کېدو پر څرنګوالي خبرې کولې. طالبانو پرون د خپل شپاړس میاشتنۍ واکمنۍ وروسته د لومړي ځل لپاره په فراه کې دغه حکم عملی کړ.
ازادي رادیو پرلندو څپو،
ازادي رادیو پرلندو څپو پر 14.5
19.8
څلورويشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای شئ.
اوریدونکو پرلندو څپو سربیره د ازادي رادیو خبرونې د سهار لوو د ماخام تر وو بجو زموږ پر وپانه کې هم په ژوندۍ بڼه اوریدلای شئ. که تاسو چیرته لږ زرا پیاوړی انټرنیټ کاروي نو د ازادي رادیو وپانه در سره خلاصه کړئ. هلته ژوندۍ نشراتو باندې کلیک کړئ یا ژوندۍ خبرونه باندې، نو تاسو به د ازادي رادیو خبرونه په اسانه واوریدلی شئ. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. یو غیر دولتي بنسټ ویلی تر اوسه د پخوانیو سرتیرو له څه باندې 2000 کورنیو سره بیلابیل مرستې کړې دي. دغه مرستې چې د نقدو پیسو او یا هم ضروري خوراکي توکو په بڼه د وژل شوو او ټپي شوو سرتیرو کورنیو ته ورکول کیږي، تر ډیره په بهر کې د میشتو افغانانو لخوا برابر شوې دي. په افغانستان کې پاتې پخواني پوځیان وایي لا هم د بېوزلۍ د طالبانو لخوا د نیولو، شکنجه کېدو او لادرکۍ له ستونزو سره مخامخ دي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په زرګونو سرتیري که څه هم ګاونډیو هیوادونو ته لاړل، خو ګڼ نور لا هم په افغانستان کې له کړاوه ډک ژوند تیروي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسه وایي توانېدلې څه باندې شپاړس میاشتې کې په افغانستان کې د زرګونو پخوانیو پوځیانو کورنیو ته عاجلې مرستې ورسوي. د دې مؤسسې مشر محمد سلیم وردګ ازادي راډیو ته وویل دوی دغه مرستې تر ډیره له بهر میشتو افغانانو ټولې کړي دي.
تقریبا 9.2 میلیون افغانیو په لګښت د 2100 کورنیو شاوخوا په 22 ولایتو کې مر سره مرسته کړې ده. دا مرستې د هغه با احساس افغانانو الخصوص زمونږ د افغانان چې په خارج کې میشتي د اپلیفت زمونږ یو نږدې او با احساس افغانانو د همکار موسسې لخوا مونږ سره دا مرستې شوې دي، او دا مرستې مونږ په 22 ولایتو کې دغه متضررو کورنیو ته رسولې دي.
د وژل سویو او ټپي سویو پخوانیو پوځیانو هرې کورنۍ ته د مرستو په دغو کڅوړو کې خوراکي توکي، ژمني توکي، دارو درمل، نقدې پیسې او نور ضروري مواد شامل دي. خو هغه پوځیان چې د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته له دندو شړل سوي وایي له سختو نورو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دغه پخوانی پوځي نه غواړي په امنیتي ملحوظاتو نوم یې په دې راپور کې یاد سي.
پخوانی نظامیان چې کوم وو وسخاران کراچوانی کوي، بیخي وضع خراب ده. څوک ته خنیت نه کوي، وهل کیږي، زندانونو ته ځي، یو بد حالات سره مخامخ دي. الله پاک دې رحم وکړي.
ځینې پخوانی پوځیان وایي د طالبانو له عمومي عفوې سره سره نیول کیږي، شکنجه کیږي او زندانونو ته اچول کیږي. د دې ترڅنګ ځینې پوځیان تر لا درکې وروسته وژل سوي هم دي. د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسې مشر محمد سلیم وردګ وایي دوی هڅه کړې چې د پخوانیو پوځیانو د ځورونې په مخنیوي کې هم مرسته وکړي.
په تیرو شپږو میاشتو کې هغه کورنۍ چې متاسفانه د هغوی د تیر نظام سرتیري نیول شوي وو یا شکنجه شوي وو یا پر بعضو ټولنیز مشکلاتو او یا د سوې تفاهم له وجې بندي شوي وو، په هغې برخه کې هم خپلې هلې ځلې کړې دي او زیات لاسته راوړنې درلودلې.
د بشري حقونو د څار سازمان د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې ویلي وو چې د طالبانو لخوا یې د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ځینو چارواکو او امنیتي ځواکونو د اعدام او لا درکه کولو ځینې پیښې مستندې کړې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو داسې اسناد او شواهد له دوی سره نسته چې وښیي پخواني پوځیان یا پخواني سرتیري دي د طالبانو لخوا وژل سوي یا ځورول سوي وي. د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسه وایي د 2021 میلادي کال په اپریل میاشت کې رسمي جواز ترلاسه کړی چې له تازه سیاسي تحولاتو وروسته هم په افغانستان کې فعالیت لري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې د سهار له وو د ماښام تر وو بجو په انټرنیټ په ژوندۍ بڼه اورېدلی شئ.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2100 14,800 او 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه لرو، خو دا به هم پکې واوري چې په کندوز کې یو شمیر تنور جوړونکي وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د تنور جوړونې کسبوکار وده کړې ده. د کلالانو د خبرو له مخې اوس مهال په دې ولایت کې د تنور جوړونې کابو لاس کارخونې فعالیت کوي، او دوی ته پر کندوز سربیره له بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو څخه هم د تنورونو د جوړولو فرمایشونه راځي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
په کندز کې یو شمیر کلالان وایي د سیاسي تحولاتو له امله په افغانستان کې پر اقتصادي او بیکاری ستونزو سربیره د ګازو نرخ هم لوړ شوی او له امله د خټینو تندرونو بازار تود شوی او زیات شمیر خلک بیرته په خپلو کورونو کې تندرونه کینوي. درې شپېته کلن محمد اسماعیل چې له 50 کلونو راهیسې د کندز ښار امام صاحب بندر کې د تندور جوړونې کارخونه لري، هغه د خپل کاروبار په اړه ازادي راډیو ته وویل:
از ما کس قرارداتی زیاد داریم، ما تندور به مردم میتیم.
موږ ډیر قراردادیان لرو، هر ورځ شل تنورونه جوړوو. پخوا زیات شمیر کورنیو له بازاره ډوډۍ رانیولې او یا یې د برقي او ګازي داشونو په وسیله په کور کې ډوډۍ پخولې، خو په دې وروستیو کې د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله خلکو بیرته خټینو تنورونو ته مخه کړې ده او زموږ کاروبار هم مخه شوی دی.
دیرش کلن محمد صابر چې په کندز ښار کې د کلالۍ دکان لري، هغه وایي دغه کسب ورته له خپل پلار او نیکه په میراث پاتې دی او له همدې لارې خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
روزانه مو 20 نانه تولید داریم. اینجا بیشتر از
دا تنورونه موږ په لاس جوړوو او هر ورځ شل تنورونه جوړوو. له موږ سره هر ډول تنورونه موجود دي. د کندوز پر خار او ولسوالۍ سربیره له تخار او بدخشان ولایتونو څخه هم دلته خلک راځي له موږ څخه تنورونه وړي.
کلالان وایي اوس مهال یو تنور لا 900 نیولې تر 1500 افغانۍ پورې قیمت لري. شرف الدین دران چې له چهاردرې ولسوالۍ څخه کندز ښار ته د تندور رانیولو په خاطر راغلی، هغه وایي په بازار کې د تیارو ډوډۍ او د ګازو بیې لوړېدو اړ کړی چې تندور واخلي.
موږ ورور وګاله یو مشکل دغه دی چې ګاز قیمته دی. دا اوس تندور ته راغلی یو تنور اخلمه. تنورونه هم دومره به هوشته رسېدل دي چې یو مخکې 300 روپۍ اوس په 800 روپۍ یو تنور دی. او د ګاز ډوډۍ خو نو تاسو ته معلومه ده چې بې سم مړۍ نه ورکوي. او د نانبایانو ډوډۍ یوه دانه مخکې 5 روپۍ اوس 15 روپۍ یوه دانه 10 روپۍ یوه دانه ده. که نه تنور یو سم کور ته هلته د تنارو ډوډۍ پخه کمه.
د کندز ښار یو اوسیدونکی نقیب الله وایي کومه ډوډۍ چې د کلالانو په لاس جوړ شوي تناره کې پخه شوي وي له ښه خوند او کیفیت څخه برخمنه وي.
ګاز قیمته دی وروره، دا ګاز موږ ته باید چې ارزانه شي. موږ ګاز سره مشکل کوي، بس موږ ته دا په کار دی تنور. وای ولې نه سنتي شاید دا موږ ته ضرورت تخ د پاره ده، موږ دغه ډوډۍ خورو.
کلالي په افغانستان کې ډېر اوږد تاریخ لري او د تاریخ د معلوماتو له مخې د دغه صنعت لرغونوالی ان د آریایانو تر زمانې پورې رسیږي. د یادولو وړ ده چې دغه کسب یو ځانګړی کلتوري ارزښت هم لري چې زموږ د لرغونو آثارو ډېره برخه هم د کلالانو هغه خاورین لوښي جوړوي چې د کیندونو پر مهال پیدا شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوسم ورزو نورستان ته. د نورستان په ختیځ کامدیش کې نږدې سل کلنه دښمنۍ په دوستۍ بدله شوه. د دغې دښمنۍ د کامدیش او کشتوز د خلکو ترمنځ د اوبو پر سر رامنځته شوې وه چې اوس د ځایي مشرانو او طالبانو په منځګړیتوب هواره شوې. تفصیل یې په دې راپور کې.
په نورستان کې د طالبان د حکومت والی حافظ محمد آغا حکیم د کامدیش او کشتوز د خلکو ترمنځ د روغې جوړې لپاره د ټاکل شوې جرګې د پریکړې اعلان وروسته وویل د کشتوز او کامدیش د خلکو ترمنځ نږدې سل کاله وړاندې یا د دښمنۍ د اوبو پر سر رامنځته شوې وه چې هوارې یې د هر نورستاني ارمان و او هغه نن پوره شو.
یو نوی کال د نورستان فرد فرد د دغه ورځې په ارمان باندې وو. نن موږ او تاسې د هغې مبارکې ورځې او د هغې مبارکې فیصلې شاهد یو چې د نورستان ټول ولس د دغه ورځې ارمان کوو. د نورستان ټول ولس اهل جرګې او د دواړو قومونو مشرانو او ټولو اعضاو ته مبارکي وایم. د اسلامي نظام معنا دا ده چې ټول ولسونه، ټولې پرګنې او ټول قومونه به هغه اختلافات، هغه جنګونه او هغه بدبختۍ چې د ولسونو په مابین کې وي هغه به له منځه وړي.
په دغه اوږده دښمنۍ کې شاوخوا 400 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. دواړو خواو د یو بل په لسګونه کورونه سوځولي، له خپلو مینو کډوال شوي، مالداري او کرنې سپر شوي، بچي له تعلیم او ترقۍ وروسته پاتې شوي او په میلیاردونو افغانۍ زیانونه یې ګاللي دي. د کشتوس، کامدیش او ټول نورستان قومي مشرانو د جرګې له پریکړې ملاتړ اعلان کړ، خو له چارواکو یې وغوښتل چې ترسره شوې پریکړې په جدي ډول پلي کړي. قومی مشر حاجی محمد سلیمان.
مختلف ادوار کی اوشل ها خلق ها مادیات ماده پست خلق کو خپل مادیات نه ته بوتل ها قوم نو سرنمیش کولان دیک کو هر شکل قیمت چی تطبیق وار اے ورور کم دشیا اے ورور کشت زیا تاسی حسد مکوی یو بل سرا تیر شه حد چو تیر هیر شو نوی باب د صلح و وحدت رانی زی
د کامدیش او کشتوس قومی مشران وای د جرګې پر پریکو خوختی او راتلونکي کې به دواړه قومونه یو بل سره د ورونو په شان ژوند کوي. مولوی محمد یوسف:
زمونږ د ورسرو د کامدیش د کشتوس ورونو د موضوع د حد بر اخري او منتهای او فیصله به وي. دې وخت ته هم زه خپل ورس په نمایندګۍ تاسو ته ډاډ درکوم ان شاء الله العزیز زمونږ ولس به دا خبره دا فیصله به منی او هر رسی به منی ان شاء الله. اس وقت بغاوت بلار نه اختیاری او نه دې ته مونږ حق چاته پریدو چې تاسو دې مخالفت وکړي.
په یاد غونډه کې د نورو قومي مشرانو او حکومتي چارواکو ترڅنګ د طالبانو د قومونو او قبایلو چارو وزیر مولوی نور الله نوري هم ګډون کړی بو او خلکو ته ډاډ ورکړ چې په نورستان کې به پاتې دښمنۍ هم په دوستۍ بدلوي. د یادونې وړ ده چې د کشتوز او کامدیش قومونو ترمنځ د اوبو پر سر نږدې سل کاله وړاندې د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال دښمنۍ پیل شوې. د دښمنۍ د پای ته رسیدلو لپاره ډېرې هڅې شوې. په 1310 لمریز کال کې د نایب سالار عبدالوکیل خان نورستانی په مشرۍ یوه جرګه جوړه شوې وه. هغوی روغه جوړه وکړه. دغې روغې جوړې په افغانستان کې د جنګونو پیل کېدو پورې دوام وکړ. د طالبانو په تیر حکومت او د ولسمشر غنی په حکومت کې هم هڅې شوې وې خو عملي شوې نه دي. اوس چې د دواړو قومونو ترمنځ یو ځل بیا روغه جوړه کېږي ټول پرې خوښ دي، خو هیله یې دا ده چې باید اعلان شوې پرېکړه په پوره ډول عملي شي او د دې ترڅنګ د یاد ولایت په نورو سیمو کې هم د اوبو څړځایونو ځنګلونو او ځمکو پر سر د شته دښمنیو د هوارېدو هڅې وشي.
ستاسو له پیغامونو
بلې. السلام علیکم. کلا شیرزادی مده ننګرهار څخه زما سره کته هم د یو میاشت نه یا د څه وخت نه مخکې زه ویره وه چې د ازادۍ راډیو مشورات به کته کېږي، ځکه چې هغوی ټول په حقایقو باندې خبرې کولې او طالب حکومت کله حقیقتونه اورېدلی شي. نو دا زمونږ یعنی یو هم د ازادي وه چې مونږ ته راپاتې وو. همدا ازادي راډیو زمونږ لپاره زمونږ ازادي وه. مونږ هغې نه خپل غږ ویستلو، مونږ هغې نه نړیوال خبرول، خو لی دا هم بنده شوله. په دې هیله چې ډېر ځلې مشورات پیل شي، ځکه چې مونږ ډېر داسې یعنی داسې لکه یو څه چې مو ورک کړي واوسي، لکه وچ بیخي یعنی قید شوي واوسي. نو هیله لرم چې ډېر ځل د ازادۍ راډیو له کپونه بېرته د خوږو همکارانو اوازونه واورم او بېرته خلاصه شي. زه نه پوهېږم چې طالبان ولې حقیقت نه شي اورېدلی او ټول حقونه د ښځو او هغه بشري حقونه چې کوم څه دي ټول سلب شوي دي په افغانستان کې. حتی یو نفر داسې چې شي هغه وظیفه په خپله خوښه نه شي کولی، د هغه تلیفون چې کېږي د هغه چې دی شخصي معلومات. نو زه نه پوهېږم چې دوی ولې داسې کوي. مونږ اوس لکه بندیان داسې یو. هیله لرم چې زما پیغام نشر شي او ډېر زر باید د خواص کوم طالبانو چې مشرات دي بېرته پیل شي.
السلام علیکم. زه فیدان محمد لغمانه یم، د لشم ولسوالۍ د سایډل د دراتو نه یم. دغه ازادي راډیو چې بند شله پنجشنبې په ورځ نه، یعنی زه خپله په ایران کې مسافر یم، د ایران د شیراز ولایت کې. د فیسبوک ما سره فیسبوک د لارې نه ما وکتل، یعنی سبایي چای را باندې نه لګېدل. ازادي راډیو چې ډېر د افغانستان د ټول اطرافو خصوصا د سایډل دراتو خصوصا د لشم د لینګاز د افغانستان ټول منطقو کې خلک، یعنی ازادي راډیو ډېر عدداتو زنګو وه. څه وکړو د افغانستان کې دغه تحولات راغی. یوازنۍ ازادي راډیو پاتې وه. مونږ ډېر خوشحاله شو ازادي راډیو، یعنی ډېر یو زړه پورې راډیو وه. یعنی سخت خپه شوم سبایي چای ما باندې ونه لګېدل.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 40 22 11 څلوروشت دوه سوه یو، شمیره بیا تکراروم، صفر صفر څلور سوه شل دوه ویشت یولس څلوروشت دوه سوه یو.
اوریدونکو د خبرونې دویمه نیمایي ته ورسېدو. په کابل کې د سهار اته نیمې بجې دي. وړاندې درته دوه اونیزې خبرونې نیمه نړۍ او بشري حقونه لرو.